آشنا
صدای آمریکا. قدر بنا اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوه همه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
طالبانو په فراه کې 15 حکومتي عسکر وژلي دي. په اندونیزیا کې د افغانستان په اړه د دینی عالمانو غونډه پای ته ورسېده او فرانسه وایي چې اروپایان باید د امریکا په غوښتنه له ایران سره تجارتي اړیکې قطع نه کړي.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې په اندونزیا کې دیني عالمانو غونډه پای ته ورسېده.
یو دا چې افراطیت یا تشدد او یا هم تروریزم د هیڅ دین د هیڅ هیواد او د هیچا تابع نه ده.
افغان ځواکونو په لغمان کې په نظامي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژلي.
موږ په مرکز محترلام او شنګ ولسوالۍ مربوطاتو کې دغه عملیات کړي دي.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اوریدلی سي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سي سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د عالمانو غونډه چې د بوګور په ښار کې جوړه شوې وه او د مولانا قیام الدین کشاف مشرۍ 40 افغان عالمانو پکې ګډون کړی و نن د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. د دیني عالمانو د سرتاسري شورا غړي او ویان مولوي محمد قاسم حلیمی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و په کابل کې زموږ خبریال اکرام شینواری سره په مرکه کې وویل.
یو دا چې افراطیت یا تشدد او یا هم تروریزم د هیڅ دین د هیڅ هیواد او د هیچا تابع نه ده او د درېو هیوادونو علماو په دې فیصله وکړه چې د دې په مقابل کې به دوی یو موقف نیسي او د هیڅ نوع افراطیت ته اجازه نه ورکوي په منطقه کې چې دوی فعالیت وکړي.
غونډه د اندونیزیا د جمهور رئیس جوکو ویډیډو په وینا پرانیستل شوې او هدف یې دا و چې دیني عالمان د افغانستان د حکومت او مخالفانو تمن د خبراتور لپاره لارې اواره کړي. د پاکستان لمړی غونډه د پاکستان او افغانستان د عالمانو ترمنځ د غونډې د هدفونو په اړه د جوړ اختلافات په وجه ناکامه شوې و. د فراه ولایتي مقامات ویلي چې تیر شپه د فراه په ښار کې دننه او په ځینو برخو کې په څو لسوالیو باندې د طالبانو په بریدونو کې 15 حکومتي عسکر وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي. د والي ویان ناصر مهری امریکا غږ ته ویل چې مخالفینو د ملي اردو او عامه نظم د پولیسو په څلورو پوستو باندې بریدونه وکړه. د انتخاباتو کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په وخت د نوملیکنې پر مهال د تذکرو د تصدیق کولو لپاره د تاییدي سټیکرونو د لګولو په پالیسۍ باندې په پالیسۍ کې بدلون اعلان کړی دی. د کمیسیون په یوه اعلامیه کې چې نن خپره شوې ده ویل شوي کوم رای ورکوونکي چې د سټیکر تاییدي پاڼې د لګولو په اړه اندېښنې لري کولی شي چې د اصلي تذکرو پر ځای د خپلو تذکرو په کاپیګانو باندې ولګوي. د افغانستان د ملي پوز د کمانډو ځواکونو د لغمان په مرکز محترلام اولی شنګ ولسوالۍ کې تیر شپه د نظامی عملیات په وخت د 14 طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. طالبانو سند دیولي د بلې خوا د کونړ ځای خلکو د نظامی عملیاتو په دوران کې د عوام ولسی سړي د وژل کېدو او د یو تن لنیولو لزان سوړلو وروسته احتجاجي مظاهره کړې. د کونړ د والي ویان هم امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د خبر تایید کړې او ویلي دي چې عملیات افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډه کړی دي. خو په ریپورت کې دا نه دي ذکر شوی چې نظامی عملیات د کونړ ولایت په کومه برخه کې سرته ورسول شو. نن د جمعې په ورځ په پېښور کې د سړک په غاړه د بم په چاودنه کې د پولیسو یو قومندان وژل شوی او 14 تنه زخمیان شوي دي. تر اوسه چا د دې حمله مسؤلیت نه دی قبول کړی خو زیات شک پر هغو قبایلي جنګیالو باندې کیږي چې د پېښور په شمول په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان پر امنیتي قواو باندې مرګانی بریدونه کوي. له بلې خوا نن د پېښور د بلال ټاون په برخه کې په یو هوټل کې د ډوډۍ خوړلو په وخت د طبي ګاز خپرېدو له امله د سختې چاودنې په نتیجه کې 15 میلمانه مړه شوي دي چې د یوې کورنۍ غړي او دوه تنه نور سخت ټپیان شوي دي. د پاکستان چارواکو په اسلام آباد او ځینو نور خلونو کې د امریکایي ډیپلوماټانو په ګرځېدو باندې محدودیتونه وضع کړي. له اسلام آباد نه د خبریال د ای پی د خبري اژانس د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزی تاسو ته راوړی.
پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د امریکایي ډیپلوماټانو په ګرځېدو را ګرځېدو محدودیت وضع کړی دی. امریکا هم څه مده وړاندې په متحده ایالاتو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو سره عین کار کړی و. امریکا د پاکستانی ډیپلوماټانو نه غوښتي و چې که په واشنگټن ډی سي کې د خپل سفارت نه 25 مایل لري سفر کوي، باید چې 15 ورځې وړاندې اجازه وغواړي. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته لیک استولای او ترې غوښتي دي چې سر دننه دغه اقدام نافذ دی. دا کار ښایي د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړي. تر اوسه په دقیقه توګه نه ده معلومه چې امریکا ولې په پاکستانی ډیپلوماټانو دا محدودیت لګولی. اشوق الله رحیمزی، امریکا غږ، واشنگټن.
زمون غږ د واشنگټن نوري. د ماليزیا نوي صدر اعظم مهاتیر محمد نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د تیر حکومت سیاسي مخالف مشر او د صدر اعظم پخوانی مرستیال انور ابراهیم چې له ډېرې مودې نه په مابس کې دی معافي. د نوي کلن مهاتیر محمد چې څو دورې د صدر اعظم په توګه کار کړی، د انتخابات په وخت د انور ابراهیم د بخولو ژمنه کړې وه. دا د ښاغلي مهاتیر غږ دی چې د پنجشنبې په ورځ د مالیزیا د اووم صدر اعظم په توګه په کوالالمپور کې د وفاداری د لوړې په مراسمو کې د ګډون وروسته د ژورنالیستانو سره خبرې کولې. مهاتیر محمد په سمدستي توګه د ابراهیم د بخلو او په محبس او د محبس نه د خوشي کولو احکام جاری کړل. د انور ابراهیم طرفداران وایي چې هغه بې قصرو او محض د سیاسي دښمنۍ په وجه ورباندې د مالي غبن او اخلاقي فساد تورونه لګېدلي وو. هغه په 1999 میلادي کال کې کله چې مهاتیر محمد صدر اعظم د ماليزیا د مالی د وزیر په توګه وظیفه اجرا کوله او په خپل د ښاغلي مهاتیر په امر له دندې نه برطرفه شو او پولیسو ونیو. که څه هم چې د زیاترو امریکایانو په سترګو کې اوس هم د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اعتبار کچه رالوېدلې، خو څارونکي فکر کوي شاید چې د شمالي کوریا له مشر سره د جون په 12مه په سنگاپور کې د هغه غونډه او د دریو امریکایانو خوش کېدل به د اعتبار د کچې د لوړېدو باعث شي.
And we put our large beautiful hands on our hearts.
دا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غږ دی چې د پنجشنبې په ورځ له واشنگټن نه د باندې یوې غټې سیاسي غونډې ته وینا کوله. د ټرمپ خبرې داسې ښکارېدي لکه چې په 2006 میلادي کال کې د جمهوري ریاست کومې مبارزاتي غونډې ته وینا کوي. دا وخت یوازې 200 کې امریکایان د ټرمپ د پالیسیو نه راضي دي. فرانسې نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې اروپا د امریکا فرمان بردار او تابع نه ده چې له ایران سره به تجارت نه کوي. د ای پی خبري اژانس د فرانسې د مالی د وزیر برنو لیما مایغ له قبله رپورټ ورکړل چې اروپا باید متحده ایالات د نړۍ د اقتصاد د پولیسو په توګه قبول نه کړي. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای چې له ایران سره د لاسلیک شوي موافقې نه د جمهور رئیس ټرمپ وتل باید د سبب نشي چې اروپایان په بشپړه توګه له امریکا سره خپلې تاریخي اړیکې له پامه وغورځي. د فرانسې د مالي وزیر دا تبصره په داسې حال کې وکړه چې نن په زرهاو ایرانیانو په تهران کې د امریکا په ضد مظاهره وکړه او مر پر امریکا شعارونه ورکړل. د جمهور رئیس ټرمپ سیده ته اور واچو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د پکتیکا یو شمیر مدني فعالانو او ځوانانو د ټاکنو ولایتي دفتر دروازه د اعتراض په توګه تړلې ده. دوی نیوکه لري چې د پکتیکا په ځینو ولسوالیو کې د نوم ثبتونې لسګونه مرکزونه د ناامنۍ په پلمه تړل سوي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
که څه هم لا تر اوسه په ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې پروسه نه ده پیل شوې، خو د پکتیکا یو شمېر اعتراض کوونکي نیوکه لري چې د ټاکنو ولایتي دفتر د نوم لیکنې د اواو یا مرکزونو په پرانیستلو نه دی بریالی شوی. دغو معترضینو نن په خرانه کې د ټاکنو د ولایتي دفتر دروازه لودې کبله د اعتراض په توګه وتړله چې ګنې په لویو لاس په یو شمېر ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې خلک په ټاکنو کې له ګډون محروم ساتل کیږي.
دا چې په دې وروستیو کې د پکتیکا نظامي شورا سلیکوي د بل چا په اشاره یوه پرېکړه وکړه چې د هغه پر اساس تقریبا د پکتیکا یو پنځه ولسوالۍ په مطلق ډول د رایې اچولو څخه محروم شوې.
د موږ یو قوم نه چې هغه زه زدرون یاد کم، یو قوم نه چې هغه زه پیرکوتی یاد کم، یو قوم نه چې هغه زه داسې خلک څوک کم چې کټوزه یاد کم، چې څوک متفرقه قومی نه په دغه ورګین زون پرې تړلې دي، د یغې ټول حقوق پایمال شوي دي.
د معلوماتو له مخې د نوم ثبتونې او رایې اچونې یاد شوي اووه مرکزونه د پکتیکا په ورګون، ګیان، نکه، زیړوک، برمل، ګمل، اومنې، سراوزی او خوشامند ولسوالیو کې د نامنه یو لقبله تړل شوی دی. خو اعتراض کوونکي چې د ټاکنو ولایتي دفتر مخې ته یې خیمه هم درولې، وایي چې په تړل شویو مرکزونو کې ځینې داسې مرکزونه هم شته چې د امنیت له پلوه هیڅ ډول ستونزه نه لري.
انتخابات د کمیسیون دغه سلیکوي چلند چې تقریبا د درې لکه په شاوخوا کې ولسونه د رایې نه محروم کړي دي، د دوی په مقابل کې د خلکو عکس العمل وو او خلک د دې دروازه ور وتړله او خیمه به تر هغه ولاړوي تر څو پورې چې په پکتیکا کې ټول حقوق ته او ټولو خلکو ته د رایې حق نه وي حاصل شوی.
په همدې ترڅ کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په ټاکنو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د کمښت او د زائد انتخاب له کبله هم خلکو د ټاکنو پر خپلواک کمیسون اعتراضونه کړي دي. که څه هم د پکتیکا د ولایتي چارواکو د غبرګون په اخیستلو بریالي نه شو، خو د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل زدران وایي چې د خلکو یاده شوې غوښتنه یې تر کابله رسولې ده.
نو دا د دوی حقه حقوق دي، ځکه دا فرصت بعد د اتو کلونو نه خلکو ته پیدا شوی دی. نو د دوی دا حق دی، موږ بار بار دغه مسله مخکې د دغې نه چې دوی لاریون ترسره کړي، موږ دغه مسله د خپله طریقه د ولایت مقام سره، دغه د ارګنای محل سره، د امنیت شورا سره، ریاست اجرایه سره، د دغو ټولو ارګانونو سره، انتخاباتو کمیسیون ته موږ لیږلې ده.
ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې نږدې شپږ میاشتې وروسته د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه ترسره شي، خو د امنیتي ګواښونو له کبله د ټاکنو د روڼتیا په اړه سرلوس اندېښنې موجودې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، د اندونزیا د بوګور په ښار کې د افغانستان، پاکستان او اندونزیا د دینی عالمانو یو ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. په دې اړه د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسری شورا غړي او ویان مولوي محمد قاسم حلیمی چې د اندونزیا په غونډه کې برخه درلوده، په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری ورسره مرکه کړې.
حلیمی صاحب، د درې هیوادونو دینی عالمانو د جمعې د ورځې په غونډه کې په څه مسلو پریکړې وشوې؟
پریکړې خو تقریبا دولس مختلف نقاط وو. تر ټولو مهم نقاط یې چې زه غواړم تاسو ته ذکر کړم، یو دا چې افراطیت یا تشدد او یا هم تروریزم د هیڅ دین، د هیڅ هیواد او د هیچا تابع نه ده. او د درې هیوادونو علماو په دې فیصله وکړه چې د دې په مقابل کې به دوی یو موقف نیسي او د هیڅ نوع افراطیت ته به اجازه نه ورکړي په منطقه چې دوی فعالیت وکړي. دویمه خبره چې ډېره مهمه وه، هغه دا وه چې د افغانستان د جمهور رئیس ښاغلي اشرف غني له خوا چې کله د کابل کنفرانس کې کومه پروسه شروع شوله او د سولې دعوت ورکړه مخالفینو ته، دغه د سولحې د پروسې یا د کابل د پروسې ټول هغه نقاط چې ښاغلي جمهور رئیس اعلان کړي دي، د درې وړو هېوادونو د علماو له خوا نه تایید شوله. دریمه نقطه هم چې هغه هم غالبا ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې افغانستان، پاکستان، اندونیزیا علما به د ټولو هغه افراطي کړی او دغه افراطي افکار او لوخانه چې دغه افکار په مقابل کې چې هغه په منطقه کې فعالیت کوي، دوی به په مشترکه د آینده په ستراتیژي باندې هم کار کوي او دا به یو پروسه جوړیږي تر څو وکولای شو چې افغانستان شخړې ته د پای ته کېږي.
حلیمی صاحب، دا غونډه پای ته ورسېدله، آیا د بلې غونډې د جوړېدو لپاره په کومه نیټه موافقه شوې ده؟
د پیشنهادونه وشول، البته چې دا به یو پروسه کېږي، د بلې غونډې لپاره به هم آمادګي نیول کېږي. لا فیصله نه ده شوې چې چېرته نن غونډه نهایي سوله ختمه سوله او د بلې غونډې لپاره به ګورو چې آیا پاکستان مناسب ده که افغانستان، خو غالب یو همدې دوه هېوادونه به وي.
آیا د بلې غونډې جوړېدو لپاره په کوم میکانیزم باندې موافقه شوې ده؟
یو میکانیزم شته چې هغه هم په دې جلسې په اخر کې اعلان شو، او د ټول خو د ټول درې خوونه تایید شه او دا میکانیزم به دا څه شکل ولري چې د انډونیزیا علما د غوښ شکر ترات مشرتوب اخلي یو دا ټول ارخونه سره راټولې چې د انډونیزیا د علما او د انډونیزیا د هیواد د افغانستان د سولې په باندې د ژوندتیا زیاته ده به طرفه ده مخلصانه صادقانه ده موږ هم دې خوشبینه چې دا رول انډونیزیا ولوبې دا جلسه په پاکستان کې په افغانستان کې جوړیږي ولې شکر ترات به د انډونیزیا نه کوي
حلیبي سي په غونډه کې د پاکستان د دینی عالمانو دریس څنګه وو
فضا ډېره دوستانه وه دغه دوه ورځې چې موږ دلته د هوټل کې اوجی سره اوسېدلو ډوډۍ وخت کې لمانځه وخت کې په جماعت کې دغه رابطه چې موږ جدوی د فضا ډېره دوستانه وه اکثر سره شناخته او د علما د افغانستان پاکستان یا مستقیما شناختیا په استاد باندې شراکت چې دی استاد شاګردانو او یا هم د مدرسې اکثر علما شناخته وو معلومېدل چې دوی هم له دې وضعیت نه ډېر سخت ستړي شوي دي او غواړي چې یوه لاره پیدا کړي د افغانستان په فعلي وضعیت باندې ډېره خواشیني ښودله او ډېر غمراجي ښودله داسې څه موږ احساس نه کړو چې دوی دې یا چل ول کړي او یا دې هم له موږ سره په تر کنفرانس کې فقط یو مجبوریت له مخې یوځای شوي دي
تاسو د دې غونډې څومره راضي یاست
تر اوسه پورې چې غونډه شروع شوله او د ختم شوله د غونډې په تر سر کې پنځه علماو د افغانستان خبرې وکړې پنځه له انډونیزیا پنځه هم له پاکستانه تر دغه لحظې پورې چې غونډه ختم شوله داسې نتایج به وړاندې وڅه کېږي هغه دا یو ښه پیل ده موږ د په عامه اصطلاح وایو نیک شمارو یو ښه پیل ده امیدوار یم چې په همدې کې به ښه نتایج او مثمر نتایج ترلاسه کړو زه خپل له غونډې نه خوشحاله یم د غونډې نتایج ښایسته وو
په دې ناسته کې د درې هیوادونو څومره دینی عالمانو ګډون کړی وو
د افغانستان پاکستان دواړو هیوادونو د نشتار سپاره سکسان دغلی وو د انډونیزیا له شلو نه زیاتو
د مراکینو مننه
خیر
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د لغمان په مرکز مهترلام او علي شنګ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې چارواکو د ګڼو طالب وسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ ویلي چې په ګټل سوو سیمو کې امنیتي پوستې هم جوړې کړې د بلې خوا د په کونړ کې افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات کړي چې یو عام وګړی پکښې وژل سوی او یو بل یې ژوندی وړی دی ولسی خلکو د احتجاج په ډول جسد د کونړ جلال آباد پر سړک ایښودلی وو نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا ژغ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري
د افغان کمانډوز واکونو د تیر شپې په خاص و عملیاتو کې چې د لغمان مرکز مهترلام او علي شنګ ولسوالو کې شوي چارواکو پکې د دیار لس حکومت مخالف وسلوالو د وجل کې دودا وکړي د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان د ګرمن شیرین آقا فقیری وای په دغه څو ساته عملیاتو کې چې د شغالان قصبا او سلنګار سیمو کې کړي ځنی وسلوال ټپیان شویم دي
مونږ په مرکز محترلام او شنګ ولسوالۍ مربوطاتو کې دغه عملیات کړي دي چې د کمانډو ځواکونو لخوا و دیار لس وسلوال پکې وژل شوی او اته یا نه هنور زخمیان شوی دي
هغه وایي د دغه ولایت په علي شنګ ولسوالۍ کې د سیلاب یک نمبر یک په نوم د ګډو ځواکونو عملیات هم روان دي چې له څلوېښتو ډېرې سیمې پکې حکومت نیولي او د تازه امنیتي پوستو د جوړېدو لړۍ پکې روانه ده
دا عملیات په علي شنګ ولسوالۍ کې روان دي چې لسګونه کلي پکې پاک شوي او د حکومت مخالفینو ته پکې درانه مرګ ژوبلا اوختي او د ټاکنیزو سایټونو د امنیت لپاره پکې تر لسو امنیتي پوستې جوړې شوي او سرتیري پکې ځای پر ځای شوي دي
دغه عملیات له تیرو درې اونیو راهیسې روان دي وسلوالو طالبانو لا د حکومت دغه خبرو ته په غبرګون څه نه دی ویلي خو د لغمان ولایتي چارواکي وایي په علي شنګ کې کمې سیمې پاتې دي چې د حکومت مخالف وسلوالو په پنجو کې دي د ختیځ په یو بل ولایت کونړ کې بیا تیر شپه افغان او بهرنو ځواکونو د خاص کونړ ولسوالۍ په ځینو کورونو چاپه والي چې د حکومتي مقاماتو په وینا یو ځایي وګړی وژلې او بلې ژوندی وړی دی دغه عملیات د خونزادګانو په کلي کې شوي د وژل شوي کس ورور وای افغان او بهرني ځواکونه له چورلک راښکته شوي او د دوی په کاله ورننه وتی دي
زما خپل نوم محمد ولید دی لیوای چار کنده کې شش کیم په ټوله دو کې فعلاً په وزیرو تنګی کې غره بل ورور مې دی هغه په هلمند کنده کې کشف کړي بل ورور مې دی په نیاز ماما کې دی په چپه دار کې دغه یو ورور بیچاره زموږ په کور کې او د قانی او ګلکاری به کوله خو دې ظالمانو ورسره ډیر ظالمانه سلوک کړي دسی کار خو دغه مونږ وس درې کس فعلاً په اردو کې دغه یو کس دلته زموږ په کور کې دغه سي عملي ورسره کړی
څنګه راغلی په کور ورغله څنګه
کور ته بم ورته خيو دروازې ته بم خيو دا بیچاره د بم په سر په بم نه را دنګلی بس لاندې شتله
د سیمې اوسیدونکو وای عملیات کوونکو ځواکونو یو سړی ژوندې بیولې چې د امدې سیمې د یو خونځي خونکې وو. د کونړ د والی ویان غنی موسمی وای عملیات افغان او بهرنو ځواکونو په ګډه کړي، یو عام وګړی وژلې او یو بلې ژوندې وړې دی. تر اوسه بهرنو ځواکونو په دې تړاو څه نه دی ویلي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د امریکایي ډیپلوماټانو په ګرځېدو محدودیت وضع کړی دی. امریکا هم څه موده وړاندې په متحده ایالاتو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو سره عیني کار کړی و. نور تفصیل د امریکا ژغ د ډیوی رادیو د همکارې رابی پیر پر رپورټ کې واوري.
په امریکا کې د پاکستانی ډیپلوماټانو په سفر د بندیز په جواب کې پاکستان هم دلته موجود د امریکایي ډیپلوماټانو په سفر بندیز لګولی دی. د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه امریکایي سفارتخانې ته لیږل سوی یو لیک کې ویل سوی دی چې په پاکستان کې موجود امریکایي ډیپلوماټان به د سفر څخه 15 ورځې وړاندې د پاکستان حکومت څخه اجازه اخلي. د دغه لیک تر مخه امریکایي سفارتخانې غاړي تبه د تورو شوشو استعمالولو اجازه نه وي، هم دغه شان د کرایو په گاډو کې به سفارتي نمبر پلیټ نسی استعمالولی. د پاکستان لاړه لګول سوی دغه بندیزونو تر مخه سفارتکاران بغیر تصدیق سوی یا غیر رجسټر سوی سیمنه استعمالوي او نه به د اجازه بغیر خپل کور بدلوي یا یې د کرایه دپاره اخستلی سي، او امریکایي سفارتکاران به د یو څخه زیات پاسپورټونه نسی استعمالوي. د لیک تر مخه امریکایي سفارتکارانو دغه بندیز د نن یعنی د مې د 11 نیټې څخه عملی سویدم. د پاکستان وینا ده چې دغه بندیزونه د امریکای لاړه هلته موجود پر پاکستانی ډیپلوماټانو لګول سوی بندیز په جواب کې دي چې به هم د نن څخه عملی کیږي. خو تیره میاشت امریکا د سیاسي چارو مرستیال د بهرنیو چارو وزیر تھامس شینن ویلی وو چې امریکایي ډیپلوماټان په پاکستان کې د وړاندې څخه د دغه شان بندیزونو مخه کوي. د دواړو هیوادونو لاړه پورته کړل سوی دغه ګامونه سیاسي څېړونکو او سیاستمداران په ورستیو کې توجنو اړیکو دپاره نور هم زیانمن ګرځوي. په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشر شیر رحمان وایي دا د اندیشنې خبره ده. آیا داسې ولې وسو او خبره تر دې ځای پورې څرنګه راله؟ په دغه معامله په سینټ کې د بحث په محل تحریک انصاف مشر شیرین رحمان غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو شمیره هم په کار دی یو رنګه وي. دفاعي څېړنکار لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وایي
میں آیا کہ یہ جو امریکہ نے لگایا ہے یہ ان کی خفگی ہے کیا افغانستان کے بارے میں جس کی وجہ سے انہوں نے لگایا ہے؟ لگتا تو یہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں.
دس اشکاری چی دا امریکی لاڑخ دغه بندیزونه په افغانستان کې د کردار په اړه پر پاکستان فشار اچول دي. پخوانی سفیر عبد حسین وای
یہ پاکستان امریکا تعلقات کی سرد مہری کی نشانی ہے.
دا د پاکستان امریکا د سړو اړیکو یو نقشه ده. د دې څخه به پر اړیکو ښه اثر نه غورځي. بل پلو ته د اسلام آباد های کورټ د یو ځوان عتیق د مرګ په اړه د اورېدنې په محل ویلي دي چې امریکایي ډیپلوماټ کرنل جوزف ته مکمله استثنا نه ده ترلاسه، او د کورنیو چارو وزارت ته حکم ورکړی چې په دوو اونۍ کې دې د کرنل جوزف نوم د هیواد څخه بهر نه پریښودونکو خلکو په نوم لړ یعنی په ای سی ایل کې د اچولو پریکړه وکړي. د امریکایي سفارتکار کرنل جوزف د ګاډي د ټکر څخه یو ځوان عتیق مړ سوی وو، او د کورنیو چارو وزارت د کرنل جوزف نوم د وړاندې څخه په تور لیست کې اچولی وو چې تر مخه کرنل جوزف د اجازه بغیر د پاکستان څخه نسی وتلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د کوم وخت راهیسې چې د منظور پښتون په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ پیل سوی، له یوې خوا د پاکستان رسنۍ د هغو غونډو ته اهمیت نه ورکوي، او د بلې خوا د پاکستان ځینې پخواني نظامي چارواکي او ژورنالیستان په ټولنیزو رسنیو او د تلویزیون په پروګرامونو کې د غورځنګ په مشرانو دا تور لګوي چې دغه غورځنګ د بهرنیو هیوادونو لخوا حمایه کیږي. زموږ همکار خلیل خان د پاکستان د پوځ د یو پخواني افسر ډګروال محمود شاه سره مرکه کړې.
په قندوز کې هغه خزی چې د سرک پر غاړه مستعمل وسایل او جامع خرڅوي وای چې خاروالی باید د دوی د کاروبار لپاره یو ځای ځانګړی کړي، ځکه چې د سرک پر غاړه یې څوک نه پرېږدي. په قندوز کې د خار په منځ کې یوه سیمه د خزینه بازار یا د سوداګرۍ مارکیټ لپاره ځانګړې شوې ده. د ځینو موسسو لخوا ترې دیوال چاپیر شو، خو له تیرو څلورو کالو را په دې خوا دغه ځای همداسې شاړ پاتې دی. د قندوز مدني فعالانو ویل چې د دغه ولایت څو تنو چارواکو د خزینه بازار لپاره ځانګړی شوی ځای پلورلی و، خو د دوی د فشار په نتیجه کې بیرته راوګرځول شو. دغه خزی چې د سرک پر غاړه د کور مستعمل لوخي او جامع پلوري وای چې دغه ټولې خزی د کورنۍ سرپرستان نه لري.
د روی سرک د کندارا مورانه میمونه بشینیم، قلقن میزنن، چیزا مونه کلاژ میکنن، شاروالی به جای بتیا یک سرپناه ما بتیا ما.
د سرک پر غاړه مو دکانداران نه پریږدي، زمونږ شیان غورځوي او په لغتو یې وهي. خاروالی دی راته یو ځای راکړي چې مونږ پکې خپل کاروبار وکړو. دوی وای چې هر ورځ دومره ګټه کوي چې کورنۍ ته پرې له وچه ډوډۍ واخلي. دغه خزوله نو مخیستو ډډه کوله او ویل چې له 500 افغانیو تر 200 افغانیو پورې ګټه کوي او د کورنۍ لپاره پرې هر ورځ له وچه ډوډۍ واخلي.
دا 20 د کندور 20 نفر دیگر نو قپق شمو د سر مون میگیریم. غریب نه باشه ما به سر حال به می چرک به می چکنات د سر نه میشینیم.
د شلو دکاندارانو او نورو خلکو خبري اورو که غریبان نه وای نو په دغه چټل ځای کې نه کېنستو، خو بل چاره نه لرو ځکه دلته د وی ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ناستیو. دغه خزیل کلونو کلونو را پدی خو د سرک پر غاړه په امده ځای کې د کورونو زاړه لوخي او نور شیان پلوري. دوی وای چې د طالبانو د حکومت پر وخت ورته د هغه وخت والی په امده ځای کې د کار کولو اجازه ورکړي وه. یو بل خزه وای چې د ورځې دغه مستعمل شیان پلوري او د شپې ګندل کوي.
په 1 بجې شاو مې دوزم، 1 بجې شاو خلاص کم سب مې خز نماز ما خوندم، اینجا وخت گشنه تشنه میای میشن مینم امروز ما یک رو پس سودا نکنیم. جای سعی با ما بتا که ما آرام بشینیم دیگه، اینم جا به اینم سنا با ما زن هستیم کل زنا را یک
خروالی باید من خزو تا ده کاروبار لپاره یو زنگره زای رکدی چې نارینه را سره نوی. لاتی رو شلو کالو را پا دیخوا پا ده غزایی که کاروبار کوو. له قندوز پرته په بدخشان او تخار ولایتونو کې د هغو خزو لپاره چې کاروبار کوي ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي او خپل لاسي صنایع او نور شیان پکې پلوري، خو په قندوز کې د خزینه بازار لپاره ځانګړی شوی ځای تر اوسه نه دی فعال شوی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، دا راپور چې تاسو واورېدی دا زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوزه را استولی وو، او وایي چې د کندوز په ښار کې د سړک پر غاړه د مستعملو لوښو او جامو ښځې پلورونکي وایي چې دوی ته باید د کاروبار لپاره ځانګړی ځای جوړ سي چې نارینه پکې نه وي.
د برتانی خارجه وزارت وایي چې د برتانی ادوارد باد کانګو د دیموکراتیک جمهوریت کې تختول شوې دي او دوی د هیواد له چارواکو سره په تماس کې دي. د رویټرز د خبریا ژانس د یو رپورت لمخې د سیخکاري چې په سوریه کې پر ایرانی هدفونو باندې د اسرائیلو د هوایي قواو د بریدونو په تعقیب او له ایران سره د نظامي تشنج د زیاتېدو له امله د صدراعظم بنیامین نتنیاهو اعتبار په خلکو کې زیات شوی. اجانس وای که سکال د وادي سره سم ډانل جمهور ټرمپ له تل ابیب نه به مخص تخبل سفارت انتقال کی، نو د اسرائیل د صدر اعظم اعتبار به نور هم زیات شي. د ایران د اټومي بټیو د ماینې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي مفتش نن یو ناڅاپه خپل استعفا وړاندې کړه. نن د جمعې پورس په استرالیا کې د څلورو ماشومانو په شمول د وی کورنۍ وغړی د ټوپک په ډزو کې لګیدلی او مړ شوی. دغه پیښه د استرالیا په جنوب لویدیځ کې واقع د مارګریټ په نوم په یوه کلي کې چې 200 کسه نفوس لري یوه اطرافي سیمه ده او معمولا سیلانیان ورته ورځي پیښه شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO چې ځان د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د ساري او وژونکي ناروغۍ د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره چمتو کوي. دغه نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویل چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د بیکورو په ولسوالۍ کې د اپریل 4 نه د مې تر 5 پورې 19 کسان مړه شوي دي او کم تر کمه په 2 کسانو کې د ایبولا د ساري ناروغۍ ویروسونه معلوم شوي. د ایبولا ویروس د لومړي ځل لپاره په 1980 میلادي کال کې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د ایبولا د سیند په غاړه کشف شو او بیا په همدې نوم باندې ونومول شو. دا موزی ویروس د ناپاکی ویني او مایات الله سرایت کوي او خپلېږي او هغه ډاکټرانو او نرسان چې د ناروغ علاج کوي همي ژوند په خطر کې.
د امریکا آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو ټول څخه مننه چې د امریکا آشنا رادیو خبرونه اوري.
اینجا